سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ د خبرونې زیاتره برخه د مایکروفون ساسي پروګرام ته ځنګړې شوې ده چې زموږ همکار اجملان وبې کې ساسي کوربه وي خو تر هغه وړاندې به شو خبرونه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو انجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو پریکړې غندلې دي رويټرز خبري اژانس د امنیت شورا 15 غړو ویل دي د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي دي چې د بندیزونو د بشري حقوقو او اساسي آزادیو په ضد دي د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو وخت دي چې د ښځو انجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړې لغوه کړي ګوتریش نن پر خپل ټوټر پانه د بندیزونو د نه توجی وړ بشري سرغړونې یاد کړي دي ملګری ملتونه وایي په تیرو کال کې بشري مرستو په افغانستان کې د قاتې مخونی ولادي سازمان پرون په ټویټر ولیکل چې د اوس لپاره 1 میلیون افغانان له سخت بحران سره مخامخ دي ملګری ملتونه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې بشري مرستو اړمن افغانانو ته په افغانستان کې ونرسي کې د هیواد په لسخت کړکیچ سره مخامخ شي د خبردارۍ په داسې وخت کې ورکول کېږي چې طالبانو روانه اونۍ په کورنۍ او بهرنۍ موسو کې د خزینه کارکونکو په کار بندیز ولګوه مالیزیا هیله مند ده چې طالبان له پانتونونو څخه د انجونو د مخنیوي پریکړه بدله کړي د دغه هیواد د لوړو زده کړو وزیر محمد نورالدین پرون د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تاپا یو استولی لیک له هغه وخت دی چې دا پریکړه بدله کړي د مالیزیا د لوړو زده کړو وزیر طالب په کابل کې د خپل سفارت لاره د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر تسپرل دی په لیک کې مالیزیا خپل هیواد د خزینو مسلینو تجربه هم له طالبانو سره شریک کړي دي چې په پانتونونو کې څومره درنوي کوي طالبانو یو نیمه کې تر امر سانی پوری پانتونونو دروازې وتړلې دا تخار په مرکز طالقانو کې 14 الکترلګ څلورتنه ټپین کړي دي دغه ولایت لپاره د طالبان د امری قومندانۍ وایند عبد المبین صافي په خطیت کړي دی ویل دي ټپین ټول ملکی وکړي دي 14 په طالقانو کې د قدغن کلینیک مخې ته د مقناطیسی ماینوه تر اوسه 14 مسولیت نه منلي ورمورز دا تخار په څنګلوري ولایت بدخشان کې وي 14 چې مسولیت دای شومره دغه ولایت لپاره د طالبان د حکومت د امری قومندان وشلی وو او د بشري حقوقو په شارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ پرون په اوکرين کې د روسیې د غیر موجه برید پترس کې د وژل شو ملکی اوکرانیانو شمیري شریکه کړې دي د سازمان وایي چې د سکل د فبرورۍ لا څلور وشتې مې وروسته شپږ زره 804 تیا ملکی اوکرانیان وژل شوی دي او نږدې 10000 نور ټپیان شوی دي خو دا کمشنرۍ ټینګار کوي چې ښایي د وژل شو شمیر تر دې زیات وي ځکه چې لزینو سیمو د سخت جګړو لامل د معلوماتو ترلاسه کول ګران دي دا په داسې حال کې ده چې تازه د اوکرين له بخمود خار څخه د سخت جګړو راپورونه ورکړل شوې دي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روزان معرفي کې آزادۍ رادیو ده
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو دوستانو ستړي مشه د میکروفون ستاسو نننې خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم نن په دې خبرونه کې پر دوو موضوعاتو خبرې کوو لومړنی موضوع به مداوی چې د افغانستان باندې د پخانی شوروي اتحاد د ارغل پرون د جدي پشپګمه درې څلويخت کاله پوره شول دغه یرغل په افغانستان کې د غنو څارونکو او تاریخ پوهانو په نظر د افغانانو د بدمرغیو پایلو او لاغیر اورسته په افغانستان کې جګړې پیوی او بل بڼه پر لپسې دوام وکړ د یرغل ک لایوي خوا د افغانانو لپاره نورین زیګون کې پایلې لرلې خپل د شوروي اتحاد لپاره ډیر په ګټه تمام نشو او د یرغل لسکاله پایته رسیدو لسکاله دوام روسته چې کله پایته ورسید شوروي اتحاد هم څو کلونه وروسته سره وپاشید او ونړید په مایکروفون ستاسو خبرونه په لومړی برخه کې به تاسو نه پدې اړه باندې اوروچی د شوروي یرغل ته تاسو په کوم سترګ ګوري د یغي وخت نه کوم څه خاطرې کیسې یادی یا غره سره شریک کی او په دویمه برخه کې په دې کې ګوشي په ورستوي کې د ملګرو ملتونو بیلابلو چارواکو خبرداري ورکړي چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو یا انجوګانو مرستندوی ادارو کې د خزو پر کارونو بندیز ولګي دا به په دې هواد کې د مرسته رسونې بهیر ټاکنه کی د محل د افغانستان په غنو سیمو کې دی روغتیا صحت او غنو نورو برخو کې غیر دولتي موسسي یا انجوګان کار کوي چې په دې کې د انجوګانو د چارواکو په وینا د خزو کار کول پراخه ونډه لري او کچیرته په یو ناڅاپي توګه د خزو کار کول بند شي غنې د موسسي وایي چې د دوی په کارونو باغې سوکړي یو شمیر موساتو په اعتراضي توګه خپل کارونه تړلي. تاسو پیغامونه هم خبرو تاسو مونږ ته مستقیم زنګ موهل شي د واتس اپ شمیره مو ده 00422122401. په دې واتس اپ باندې را سره تماس نیول شي. همدارنګ د ټلیفون شمیره مو هم ده په دې ټلیفون باندې مستقیم زنګ وهل شي. بل د ټلیفون شمیره مو ده چې 00422122501. د پانتون استاد فهیم سادات موبایل نه ورکړی دا چې لدنه په فایل کې د افغانستان باندې د شوروي اتحاد د یرغل فایل او واقعي په اړه باندې واورو چې خپلې د افغانانو لپاره څه فایل لرلې، شوروي اتحاد لپاره څه فایل لرلې، په سیمه کې د څه بدلونونو سبب شوي. ښاغلی سادات خبرونې ته ستړی مشي، مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله. له تاسو نه که دا واورم چې د شوروي اتحاد د یرغل 30 کاله پوره شول، د افغانانو لپاره د دغه یرغل پایلې څه وي او اوس عام افغانان چې له هغې نه وروسته په افغانستان کې په نورو بڼو د خارجي عسکرو د حضور شاهدان و یا د کورنیو اخو ډبونو او جګړو شاهدان و، د شوروي دغه یرغل ته په کومه سترګه ګوري؟
تاسو ته سلام او تاسو اوریدونکو ته سلام. په دې کې هیڅ شک نشته چې اوسنی حالت په کتو د شوروي یرغل د افغانستان لپاره په هر ډول باندې بد اغیزې درلودلې او بد پایلې درلودلې. د شوروي منګه د یو داسې یو نظام چې هغه د شاهي مطلقه او وروسته بیا د داود خان د جمهوریت په وخت کې چې د کافی عرصې څخه په یو نسبي یو څه هغه کنزرویټیو حالت کې یو دولت من درلودو، یو حکومت هم درلودو چې په هغې کې بنسټونه تر یو کچې پورې، البته ډېرې ابتدایي خو بیا هم تر یو کچې پورې نهادینه شوي وو او خلک د قانون مندۍ سره که څه هم په سنتي شکل باندې عادت شوي وو. او افغانستان په یو ورو حالت کې خو بیا هم په یو باثباته حالت کې مخې ته روان و. د روسانو مداخلې په افغانستان کې یو داسې فکر ته د تطبیق لاره هواره کړله چې هغه سره افغانان ناشنا و. او دغه سه یو سنتي ټولنه کې دغه سه یو د هغه وخت مودرن او یو داسې یو فکر چې هغه دین نه فکر و د دې د تطبیق لاره هواره کړله. او هماغه چې د افغان ولس د پراخ ستونزو سره مخامخ شو او په پایله کې بالاخره جهاد یا د افغانانو مبارزه شروع شوه، چې په دې کې زمونږ هغه 40 یا د هغې ډېر مخکنۍ دورې هغه نسبي حکومت او حاکمیت او دولت د منځه لاړو او په داسې شکل د منځه لاړو چې په کلي شکل د منځه لاړو. او بیا د کمونیستي نظام سرنګواله او ورپسې د جګړې شروع افغانستان ته د دې فرصت ورنکو تر اوسه پورې چې بیا داسې یو نسبي حکومت او حاکمیت او دولت چې پاره کې ملت پالنه او ملت سازنه وشي او بنسټونه جوړ کړی شي، د دې نور بیا موږ ته نه وخت او نه چانس پیدا شو. نو زه فکر کوم چې د افغانستان د بدبختۍ پیلامه د روسانو د یرغل نه شروع شول او تر اوسه پورې ادامه لري، او د انګلیس د پراخ مداخلو څخه وروسته یو ځل بیا په شلمې پیړۍ کې روسانو په افغانستان کې په پراخ کچه باندې د مداخله او د دشتون هغه لاره هواره کړه، یو چې هغه د اړین په نتیجه کې به د خرابې امریکایان افغانستان ته راغلل، او افغانستان د یو د منطقې او د نړۍ د لوبو میدان وګرځیدو چې دا تر اوسه پورې هم ادامه لري.
استاد سادات، د شوروي له ماتې وروسته کله چې شوروي اتحاد اسکار او سرتیری له افغانستان نه ووتل، افغانان هغه ک دیننه په کابل کې وو او هغه ک بهر د مجاهدینو په نوم دی دوی په وړاندې مقاومت کوو، په لومړي سر کې ونتوانیدل چې یو جوړجاړي ته سره ورسیږي، او لاغه ورستم چې کله روس پلوه رژیم نسکور شو مجاهدین په اصطلاح بریالي شول، په خپل کې په کورنی اخو ډب واوختل. تاسو دې پانتون دی استاد پتوګه په دې اړه باندې څه فکر کوي؟ یعنی د شوروي له یرغل نه وروسته ولې افغانان ونه توانیدل چې یو پیاوړی نظام را جوړ کړي، او دغه نورو جنگونو ته چې بیا لاغې نه را وروسته د لسیز دوام وکا او تر اوسه پورې دوام لري لاره هوارن شي؟
دا خو لوی بحث دی، او فکر کوم چې په دې باندې به کافی بحثونه هم شوي وي، خو تر هغه چې ما مطالعه کړې ده او زما خپل فکر دی، تاسو وګورئ کله چې په افغانستان کې جهاد شروع شو، د جهاد دواړه خدلودل، یا د افغانستان د خلکو مبارزي دواړه خدلودل، یا د افغانستان د خلکو د عامو خلکو هغه چې د روس پلاوي رژیم او د روسانو په مقابل کې راپاڅېدلې وي، دوی خپل فکر وو د خپل د دغه مبارزې نه، او د دغه مبارزې د پایلې په کچه په اړه، او یو به د نړیوالو هغه ملکونو چې د دغه مبارزې پلوي کوله یو د هغه فکر وو. د افغانانو فکر دا و چې موږ د یو یرغل سره او د یو ښکېلاک سره مخامخ یو، او د دې پرځول موږ باندې فرض عین دي، او هر هغه کار هر هغه کړنه چې د افغانانو په توان کې و هغه دی تر سره کړه، او د دې ارزو دا و چې د روسانو د یرغل د ختم نه په پایله کې به یو اسلامي دولت او حکومت رامنځته شي، ته څو د افغانستان یو اسلامي ملک دی او یو اسلامي دولت دلته خپل حاکمیت کلک کړي. اما د دې چې کوم پلاویانو د نړۍ په کچه خصوصا غربي نړۍ د هغې اهداف په افغانستان کې روسانو ته اوله کې روسانو ته ضربه رسول، او وروسته بیا د روسانو ماته په افغانستان کې و په دې چې د روسانو پاکستان ته او د پاکستان نه هغه ګرم اوبو ته د رسېدو مخنیوی وشي. په عین زمان کې غربي نړۍ په دې هم پوهیدله، نه تنها چې پوهیدله بلکې دای تعریف کړی و چې کمیونیزم زمنګ د پاره یو موجودیتی یا ایگزیستنشل تریټ جوړته وي، دا یو تهدید دی، او چې کله موږ د کمیونیزم د منځه وړلو باندې وتوانیدلو نو وروسته تهدید چې کم زمنګ په نړۍ کې زمنګ منافع تهدیدې هغه به اسلامي سیاست یا خصوصا دغه افراطی اسلام وی. نو دیو مخکې دینه چې لا کمیونیزم ته ماته ورکړي، دیو دا مشخصه کړې و چې افراطی اسلام به بنړی کې زمونږه منافع د کمیونیزم نه بعد تهدیدوي. په دغه مسله باندې بیا ورسره زمونږه افغانان خصوصا زمونږه د مجاهدینو چې کومه رهبری و په دغه اړخ باندې سره دیو پېن شلو، دیو دا تحقیق ورن شو کړل چې یا غربي نړۍ د شرقي نړۍ په مقابل کې یا امریکا او داغه پلویان ولې د روسي په مقابل کې زمنګ دومره کلک پلوي دي. دیو دا فکر کاوه چې ګنې دیو زمنګ د مبارزې پر حقوالي باندې زمنګ سره تم دي، ولې د غربيانو بیا خپل اهداف، نو په دې خاطر باندې د غربيانو او د مبارزې د پلاویانو چې کوم د افغانستان نه بهر وو دا غو اراده دا و چې روسیا باید افغانستان کې اول وځپل شي او بیا ماته وکړي. اما د روسی پلاوی رژیم ځایناسته نه باید یو اسلامي رژیم وي، هغه هم داسې اسلامي رژیم چې دغه پراس کې بعضی په مجاهدینو کې چې بعضی افراطی رهبرانو دیو دی دغه پراس کې شي، یعنی هغه نو وختل چې یو بل خمینی په منطقه کې رامنځته شي. نو دا یو لوی عامل د دیو چې مجاهدین چې کله کابل ونیسي او روسی پلاوا رژیم د منځ وی سي خپل منځ کې سره جوړ نشي. یو وجه دا هم و چې دغه ګروپونو در ابتدا نه د افغانستان په ځایي منابعو باندې او په محلي منابعو باندې دغه مبارزه هم تر ډیره کچه مخ ته نه و وړي. د شروع نه دیو د خپل پلاویانو یا د غربي او د اسلامي نړۍ د ستر حکومتونو په اساس دا مبارزه مخ ته وړي او خپل منځ کې سره ډیر زیات آشنا او ډیر هغه کوارډینیشن او هغه هماهنګي او هغه هماندي چې باید درلودل نه درلودل.
مننه کو فهم سادات دی پانتون استاد د تاسو له څرګندونو او نظریاتونو او همدارنګه په دې خبرونه کې مور سره لګډونه تاسو ته خو وخت غواړو موږ له اوریدونکو سره دوام ورکو. له تاسو مننه، سلامت اوسئ. یو اوریدونکو را سره په تماس کې دی، له د بواورو مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ ا تاسو غږ مو غاورو. ها دا اوریدونکو دستي خبرې نه کوي یا لکتر لګې مو غږ ناوري. دلته اوریدونکو پیغام پرې خې دی، د پیغام بو اورو.
السلام علیکم، زه چې کله سعادت ورزګان ولایت له شهید اساس ورسوله څه خبره کوم. موږ دلته به کې مشکل دی، خدي وو شي نسته مخابراتې شبکې نه سه. دلته څوار انجنيران راغلي دي، خو ګرځېدلې دي، برته تللې دي، بیا هم نمبر خدای دی د نمو بل شهیدلې دي. زموږ راوتر ورپور چرواکو پرې ورسوي چې موږ ته خدي برابرې کې. وسلام.
من خدای او کی چی د موږ د دې چار اوریدونکو غږ به چرواکو اوریدلې یو بل اوریدونکو را سره په تماس کې. مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ.
درولی خلیلیا د فرا ولایت څخه
ستړی مشه دی، فرا ولایت څخه مهرباني وکړي.
تاسو ستړي مسته کوم کوم ته سلامونه وکړئ، دې هله چې جوړ او روغ به
سلامت اوسئ. خبرو ته مدامه ورکړي، مهرباني وکړي.
موضوع خو نو کوي ولر ته تشریح کړي. مهرباني
وکړي. موګه په افغانستان باندې دی شوروي دی ارغل درې څلويخ کال پرون پوره شو، په دې غږیږو چې دغه یرغل د افغانانو لپاره څه پایلې لرلې او همدارنګه په افغانستان کې تر اوسه پورې د افغانانو دغه کیسې او خاطرې او پیښې په یاد دي کنه، په دې اړه باندې څه نظر لري؟
ولاده خو د شوروي یرغل خو ډېرې ترخې تجربې او ډېرې ترخې خاطرې لرو د شوروي د یرغل څخه، او دا د هغه وروسته د امریکایانو د یرغل څخه تر دغه غلې چې موږ مست الحمدلله ونو کې اداره می سام اخستې ده. دا تر وسه خو موږ کم عمر چې موږ تر دغه هم خو موږ نه ولیدل وس الحمدلله. دا غلې چې موږ یو په یو اسلامي نظام او یو آرام او سکاله ژوند کې وس دغه سی نور عمر خو موږ تر وسه دغه شروي د يرغل پایل لو تر وسه پر موږ دغه سنبردانو.
مننه کو، سلامت اوسئ. دی اوریدونکو نه یو بل اوریدونکو په تماس کې دی، د پیغام راخلو. مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي؟ غږ مخبريږي.
سلام علیکم او احترامات ومنه، مالیم صاحب الهام د هلمند ولایت نوزاد بسوري زاسو سره پاري.
ستړی مشي الهام صاحب، لتا سو ورو.
مننه، خیر وسه. لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې کوم موضوع بیان کړی دا ډیر شایسته موضوع ده. غواړم چې پر دې باندې تاسو سره بحث وکړو. درو څلوېښت کاله کېږي چې شورویان له افغانستانه وتلي دي. دا هغه رئیس په افغانستان کې ډېرې
د اوریدونکو ټلیفوني تماس قطع شو. یو بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ څوک کول کوم ځای خبرې کوي، غږ مخبري.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
جان محمد قریمه.
مهرباني وکړئ قاری صاحب.
قاری صاحب، جان محمد مامندی ما د کونړ ولایت نه تاسو ته مخاطبیم.
مهرباني وکړئ د تاسو غږ.
په 1918 کال کې په دوروسان راپاتې بم له کابل په دوه سترګو نابینا شوم.
په کوم کال کې؟
رئیسه دوروسان د وطن رئیس زما جون را تریخ کړی دی، او د زما په څیر ډېر
مهرباني وکړئ تاسو راډیو ګول کړئ. قاری صاحب
چې پخې لاتنا او سترګې.
قاری صاحب تاسو راډیو ګول کړئ، دلته چې خبرې وکړو یو بل غږ اوریدل شو.
نو زما په څیر دا شر ډیر هیوادوال چې پخې لاسونه او سترګې او یا ډیر اعتماد چې پلرونه یې د لاسه ورکړي دي، زمونږ افغانانو د هغه وخت نه چې شوروي یرغلګرو سور لښکر په افغانستان باندې حمله کړله، تر دې دمه منځ چې زمونږ دغه معلولینو او یتیم لرونکو کونډو جون یې ډېر تریخ کړی دی او خراب کړی دی. نو زمونږ د ټولو دنیاوالو نه دا هیله ده چې بیا په ګران هیواد افغانستان باندې حمله مه کوئ، موږ خپل جون ته پرېږدئ. او دا کوم معلولین چې اوس دغه د دوو لښکرو لکه امریکایانو او اروپایانو او روسانو چې په افغانستان باندې حملې کړي دي، او څومره شهیدان او څومره معلولین راپاتې دي، ایله که دا وپالو. نو ما د ملل متحد نه هیله دا ده، د ګاونډي هیوادونو نه هیله دا ده چې نور په افغانستان باندې دغه حملې بندې کوي، او افغانستان خلق پریدی چې خپل جنور کی هلمنیم چې هغه افغانان چې دغه دوه استثمار او ظلم استسکم چې په افغانستان باندې ډیر ظلمونه کړی دي.
مننه قاری صاحب، غکت شو. مهرباني وکي یو بل اوریدونکو لرو په ټلیفون کې دی، مهرباني وکي څوک کول کوم ځای خبرې کوي. تاسو ښه خبري کی، مهرباني وکي.
سلامونه محترمه، جوړې په خیره.
سلامت اوسئ، ته څنګه یې؟
مننه کوم له تاسو څخه. دا چې افغانستان د بربادي پر لور اوس هم روان دی، د روسانو جګړو هم افغانستان وځفلو، نو دا نړیوال بای چې له افغانستان سره مرسته وکړي، ځکه د افغانستان خلک ډیر زیات پښتونځ کې دي، دا اوس فعال حال هم پښتونځ کې روان دي. مینه نشته په افغانستان کې، افغانستان یو جګړه ځفلې هیواد دی، نړیوال بای چې خپل توجه وکړي.
وګورئ د دې اوریدونکو غږ قطع شو، دی وایي چې افغانستان په ډیرو ستونزو کې دی او نړیوال باید ورسره مرسته وکړي. مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي.
اجمل سلامونه محترمه.
وعلیکم السلام، ستړی مشي، مهرباني.
مننه البته محمد دی احمدی ولایت بغلان محترمه.
ستړی مشي احمدی صاحب له بغلان نه، مهرباني وکړئ.
استاد کی خبر ہے تقریبا مگر دغه دغه نه دایلی کو کې یاتره وخت کې دغه ستان هو دا څه بهتره معلومه دي چې موږ یاتره خلک نه ارکی دي خلک چې تقریبا څه 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 نه دي استاد اوس د پورې تقریبا بیا چې امریکا یې غوښتل په کوم دغه څه کې تر بدر کړو څه خبره دې باید موږ ته یو یوز نه واخلو، یعنی اوس موږ دغه یاتره خلک دغه څه دغه اوس چې دې نه ځان دې مخالفت کوي په دغه په وخت کې بیا را چې غوډانه غستان غوډانه تاسو خلک جوړ شي اصل خلک جوړ دي ولر څه دې تر بدر دي تو پای تا کوم دا څو د دې یو کار څه دی چې دا څه له دې څخه دی چې یو چا یو چا تر څو نه څه د خپل نه موږ نه کوو په وړاندې چې ټول یو خپل یو لاس دې چې راځي دا کې موږ چې نه خپل سره محمد نه تو دا د وخت موږ سره دا ټول یعنی چې استاد څه خبرې کوي تقریبا موږ نور مملکتو استفاده وکړه، موږ خپل وطن مو خراب شو، څو ملي خلک شهیدان شو. دا انده کې باید خلک راګان چې امکان دي چې انسان وکړي.
مننه کوو دې دې اوریدونکو ټلیفون هم قطع شو، خو خبرې دا وی چې افغانان خپل باید سره په یو ټغر راټول شي، د یو بل سره سغام حوصله وکړي، یو بل ته سینې پراخي کړي. هغه که واکمن دي واکه د واکمنو مخالفان دي، نو په خپلو کې یو بل وزغمي او د خپل وطن لپاره کار وکړي ترڅو بهرنیو ته د لاسوهنې زمینه برابر نشي. یو بل اوریدونکو هم راخلو، مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړی مشي
خیر سي عبید یم د هلمند ولایت څخه نړۍ کې درسنې والی.
عبید سب ستړی مشي، په هلمند کې د مخ خبرونه اوري؟
په هلمند کې خو تاسو خبرونه په ام ام په اف ام موج باندې باندې دین او په دال لوړ موجو د انټرنیټ لاره مر تا کې به تاسو خبرونه.
مننه، سلامت اوسینو. د موضوع نه بعد من خبري راته وایا، د تا نظر څه شه دي؟ د شوروي د يرغل درې څلويخ کاله پوره شو، نو
د شوروي د يرغل خو درې څلويخ کاله پوره شو، خو متاسفانه چې موږ په هغه پخو حالت کې یو، هیڅ پرمختګ نه و عامه دلدلې، پرله پسې په موږ باندې جنگونه تحمل شوی دي او موږ د جنگو شکار ګرځېدلی یو. متاسفانه چې اوس هم د ډېر بد ناخواله سره خلک مخ دي، نو موږ خو ارمان تعالی چې کشک شوروي د موږ ملک نیولای وای، اوس په مو هغه د شوروي پر کم جوړ وای، باثبات او سولیز حکومت او ملک په درلودلای. خو متاسفانه افغانان د هیڅ شي په قدر نه پوهیږي، نه د سولې، نه د سړی د احساسات څخه بخي څه نه سی ویلای.
کیدلې شي د افغانان لپاره مثلا تاسو ویل مخکې موریدونکو ویل چې د شوروي له یرغل نه چې دغه د افغانانو بدبختۍ جګړې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو موجودیت، د بهرنیو لاسوهنو موجودیت پایل شو، خپل د افغانانو ترمنځ موږ افغانان زیاتره وخت په پړخو په نورو وراچي، خو خپل افغانانو په بیلابیلو موقعو کې یو بل باندې سر جنگونه کړي، کورنۍ خوده به کړي دي په کابل ښار کې د مجاهدینو په وخت کې. اوس څه کېدلې شي د تاسو فکر باندې دی؟ یو عام افغان وګړي په توګه څه فکر کوي چې څنګه کېدلې شي چې دا وطن جوړ شي؟
اوس فقط مهمه ده چې افغانان سره یو موټی شي. دغه د تیر حکومت باندې چې موږ مثلا نیوکه کوله چې فساد دی، رشوت دی او دا کیسه ده، واکیسه ده، خو اوس خو اغه حکومت هم لاړې وس نوې حکومت راغلی دی. باید چې دغه د دې پریکړې چې یو مثلا د خلکو باندې ظلمونه کوي، د ښځو مثلا د موسساتو مثلا د کاروبارونو نهسته، اقتصادي سخت اقتصادي بحران سره خلک مخ دي، باید وس خلک سره یو ځای شي، سره یو موټی شي او دغه حکومت په وړاندې یو داریونونه وکړي، یو یو مشوره ورکړي چې ورور دلته موږ کارونه خراب دي، ورځ په ورځ خلک د اقتصادي بحرانونو سره مخ کیږي، تند د جمع د کسی دي، نو باید یو موټی سي، یو موټی سي او د دې حکومت سره همکاري وکړي، یا مثلا بخیل منځ یو سي، ځکه چې خلک بخیل تر نه پاسه زند راغلي دي، کشه زی دي، کځوانه اندي، کسپینګيري دي، ک زړه دي، موږ دلته ګرځو، نو اکثره خلک بخیل زند په عذاب دي، بخیل تر نه پاسه زند راغلي.
دغه موسسات تو کې دي خزو کار کول بند کړه. ملګرو ملتونو مشان وایي چې یاغه موسسات چې په افغانستان کې خلکو ته بشري مرستې رسولي په دغه مشکلاتو کې، په دغه اقتصادي وضعیت کې، دوی وایي چې د خزو چې دوی په موساتو کې کار کوي، د دوی د کاري ولوی برخه جوړوله، او که دغه خزل کار کولو منی شي، دوی به ونتوانیږي چې خلکو ته مرستي او کومکونه په سیتو غورسي. بلاندې خنه دام د چې دغه خزل چې بیکار کیږي، دوی خو اندازه ماشه خسته په زورګونو خزو کار کوي، په زورګونو ماشومان کورنۍ ته رزق ګټه. نو څه فکر کوي په هلمند کې به دغه موسساتو کارونه غزمن شي؟ نه پیغم چې تاسو لار زنه زنګ وهلې، زنه پیغم له هلمند نه د کابل زنه، خو دا راته وایي چې د تاسو په سیمه کې به موسساتو چې کوم کارونه کول، خلکو سره په دغه سخت تنګو کې مرسته کوله، وزګنو موسساتو ویل دي چې کار نه کوي، الکتر لګ خپل کارونه زندي، د دې پایلې به نتایج به د خلکو لپاره څه دي تاسو په منطقه کې؟
د دې پایلې او نتایج لکه تاسو چې خپل معلومي چې موږ افغاني ټولنه یو نارینه او ته دومره اجازه نه ورکو چې مثلا د خلکو په کورو باندې یعنی سروي وکني، چې کله شي زیراځي مثلا یو مؤسسه راځي او د یو کور سروي کوي، یو شی معلومات ټولې، خو موږ خو هغه شته ترجیح ډیره ورکو، نو په دغه په موږ باندې او په موسساتو باندې او په خلکو باندې ډېر بد منفي تاثیر کړی دی. لکه مخکې چې تاسو وویل چې داسې کورونه هم شته چې هغه ښځې یې فقط دوه درې عیاله لري، یا خاوند یا ورور یا یو بل شی چې هر څه کوي، یا نه فقط ټول د ښځې په غاړه وي، مګر خپل شناختګان او شی د لاسه ورکړی وي، همدغه د ریسک د ټولولو یو اسانه لاره وه. نو ښځو ته د کار زمینه برابرول دا خو ډېر مهم اړخ د ژوندانه دی، ځکه که چېرته ښځه په کور کې داسې کورنۍ پیدا کیږي چې هغه ښځه هغه ناپاکه راوړي کور ته، که د سمې لارې څخه مثلا د دغه موسسو څخه د دغه څخه هغه ونشي کولی چې هغه حلال نه پکا لاسته راوړي، نو دا خو فتنه او فحشات نور هم ډېریږي. ځکه مخکې دلته په هلمند ولایت کې دغه د درو وهلو یو پروسه وه چې مخکې دا 25 نفر یا 25 درې چې وویله، نو تر دغه حده وه چې ولته خلک یې وویله دلته چې راووتله موټران شیان یې ځینې موټرسکلان یې ځینې ورک کړي، 15-16 موټرسکلان خلاصې وه. نو دغه د حل لار نه ده، خلکو ته د کار زمینه برابرول او خلک په کار باندې کول دغه د حل لاره ده چې ټولنه پرمختګ کولی سي او ټولنه سمون خواته بیایي. نو
یو وروستۍ پوښتنه درنه کوم، دا راته ووایه چې دوی داسې فکر کوي یا طالبان عموما ځینې مشران داسې وایي چې د افغانانو کلتور فرهنګ موږ نه، چې کله دوی دا دینی عالمان دوی چیلنج کی دی دوی پریکړې چې ورته وایي چې په اسلام کې د ښځو د تعلیم او کار اجازه شته، د البته د حجاب پر رعایت او د ځینو اصولو په مراعات کولو سره، بیا دوی وایي چې نه د افغانانو کلتور او فرهنګ او ولسونه د اجازه نه ورکوي، او دوی خفه کیږي چې ښځې کار وکړي، ښځې پانتونونو ته لاړ شي. ته په دې خپل سیمه کې ګورې، آیا رښتیا هم داسې ده؟ خلک څه وایي؟ عام خلک څه فکر کوي په دې موضوع باندې؟
ولا داس خبره ده چې هیڅ نه پوهیږم چې دوی د کوم خلکو سره دا مشورې کړې دي، د چا سره ناست دي، د چا خبرې اورېدلې دي. خو دلته چې د هر چا څخه پوښتنه کوي چې دغه کار داسې کړی وای، ولا دا ډېر خراب کار کړی دی. هیڅ منطق، هیڅ که سوادار دی که بې سواده دی که بزګر دی که تعلیم یافته دی که هر څوک چې دی، هغه دا نه مني چې مثلا د نجونو په مخ د ښوونځي باندې سي پانتونونه دي بند سي. او بله خبره دغه ده چې د حجاب خبره چې ده، دلته خو موږ پانتونو ته ځو، موږ ځوانان یو، سپینجری دی، هر چا دا لیدلی دی چې په هیڅ صورت کې هیڅ پوهنتون ته هیڅ مشونځی ته هیڅ کم به حجاب نه دی تللی. هر څوک خپل هغه اسلامي حجاب کې ځاو، بل هیڅ کله یو کورنۍ یا یو د کور مشر یا د کور کشر یا د کور ځوان خپل خور خپل شذې ته دا اجازه نه ورکړي چې هغه دی لوڅ سر یا به حجاب باندې یا په پتلون یا په بل شي کې باندې پوهنتون ته لاړ شي. او اکثره خو نوښه خبره خدای لري چې په پانتونو کې هم هغه مدیریتونه ستا دي، اجرایه مدیریتونه ستا دي چې هغه هیڅ کله محصول ته اجازه نه ورکوي چې په هغه یا سنگار وکي یا دي مثلا بې حجاب هغه ښوونځی ته یا پانتون ته اړوند موسسې ته چې دی ورځي هلته ولاړ شي. مګر زموږ نه پوهیږو چې دوی دغه دلیل چې پیدا کوي او دا دلیل چې وایي دا دوی د چا سره مشوره کړې ده، د چا سره ناستې دي، د کوم خلکو سره دوی مشوره کړې، دا د خلکو ته دوی داسې وایي چې مثلا چې پانتون ته داسې ځي پانتون باندې دا نه پوهیږم. دوی د خپل ځانه دغه کوي. دلته خو خلک چې دي هر چانه چې پوښتنه وکړي دغه مثبت جواب درکوي چې دا نکې بند کړي دي او هیڅ روایت نه لري چې بند شوي.
یو بله پوښتنه وباخه، تاسو که دوه درې کاله مخکې د خپلې سیمې هرې سیمې کې چې تاسو اوسیږئ د هغې خلکو اقتصادي وضعیت له اوسني وضعیت سره پرتله کوي، مقایسه یې کوي، په مجموع کې د تاسو د سیمې د خلکو اقتصاد څنګه دی؟ اوس اقتصادي وضعیت د خلکو څه ډول شوی؟ لکه افغانستان یو غریب هیواد و له پخوانه، ته د درې کاله مخکې سره که اوس مقایسه کې دغه وضعیت چې پرله پسې دا محدودیتونه رامنځته کیږي او په اصطلاح په بېلابېلو برخو کې نړۍ سره تعلقات پرې شوي دي، د دې په مجموعي توګه د خلکو په ژوند راته اغېز ووایه، د خلکو اقتصاد کې څه توپیر راغلی که نه هماغسې چې وو هماسې اوس هم دي؟
ولا د خلکو پته اقتصاد کې ما مخکې درته ویل چې داسې تغیر راغلی دی چې خلک بیخي د لوږې او د تندې څخه مړه کیږي. زه به یو ښه مثال دلته درته وایم چې مثلا چې کله موسسات راځي د هغه موږ دوکانو خواته وځو، دلته کله اکثره وخت ولاړې موږ اقتصاد خو خیر رشته دی په همځو کوم ځکه سرخته یو، دلته دا خلک داسې ډله ډله ناست دي، دا موټر چې تیریږي داسې ورته ګوري چې مثلا هغه موسسه والا راله، نو په دا موسسه والا پسې دا د کلي ښځې دي، ځوانان دي، سپینږیري دي، ټول پرسیز غیری نو دم بدبختانه ډیر خراب خبردار چې د دې سر مصالح کسانه مې کله چې مسجد تورزی په مسجد کې مثلا په یو دروازه کې یو مصالح ولاړ په بل دروازه کې بل مصالح ولاړ اکثره خلک نه پرېږدي چې د مسجد ته چې ورڅ خپل نومونه ولیکي نو اقتصادي حالت تر دغه حالت خراب دي چې بيخي خلک په دې باندې جنگونه کې وهل ډبول کې چې مثلا نن نوبات سم ده نن زنم دي کوم نه سبا نو بل نوم لیکي او د یو د فساد خبر هم دغه د چکله د مسجد ملایان سره د مؤسسات والا کمیونټي موبلایزران چې راځي د ملایان سره غدغه کوي د خلکو مثلا چې پلانکای راوښه یا پلانکای څوک پکیر دی څوک مسكين دی کنه نو ډېر متاسف یم چې دا خبرې اورم خپل مې لیدلې دي چې ملایان او د مسجدو دغه د څلور پنځه نمونه خپل د قربان یا خپل خپل راچی یا د دې مسجد یا د بل مسجد مولا ورسره یا غراسی وای تدو درې نمونه زما دي نو دغه وضعیت بخي ګډوډ د اقتصادي حالت ورس په ورس خرابېږي خلک الته مؤسسات هم بندېږي دي ورس په ورس چې د څلور پنځه مؤسسې په نن پېدمن خپل پالیت دروالي چې ار سي دا لوترستي او داسې نورې مؤسسې دي چې خپل پالیتونه بخي په ټاپه درول دي توزیګانې و درولې نو دغه نمونه شان چې لیکلې اخری توزیع کوي چې نور مخبل پالیتونه درو نو وضعیت ورسره ورسره خرابېږي به خلک د ځان تنگ سیوی دي ځان وژن کوي کوچنیان خرڅي او کورونه خرڅي چې څه شي لري هغه خرڅي چې نه لري بس
مننه کو سلامت اوسې ډیره زیاته مننه چې موږ سره تماس ونیو او موږ سره مخبلي خبري او نظرونه شریک کړل یو بل اوریدونکو ده د تبه ورشو دوستانو اوس موږ مهرباني وکي وعليكم السلام ستړي بشي
سلام تا ته سلام ملمتو او ریډونکو ته
وعليكم السلام استلم شي مهرباني وکي
سلامات ولالو دین صاحب ملمو ویل چې ورسانو ګرم وبو ته څنګه څه ده کنه
ملما خو ډیره خبره وکړي
ها خیر ماګه ماګه وخت ورسان په خپل کور کې ناسو تلخي په ته مې په خپل کور کې ناسو الدا پاکستان مونږ ته دغه روز لولکات ګول بودینو سیاف فلان او پاکستان دا ټول مونږ ته دغه نه بیا چې کوم وخت جنگونه ونخته ورس خو زمونږ په ملک نه وي دینه مخکې جنگونه نه مخکې د تعاملې شروع شوه په افغانستان کې ورنامه چې په اسلام یا په دغه په نو دا یو باندې دا دغه د اوس تاسو وګورئ لودین سه مونږ د کونړ کوبو کې په دایې کوبو کې ولاګه پری دي چې لاس وای اگر مو په خلاړ او لاړ په دې کې د ولاګه پری دي دا یو خبره ده دغه یو پروژه ده یو دغه ده مونږ نه پری دي په قرار په خدای کم پری دي چې په داسې حالت ببراوړي چې مونږ بالکل د منځه ویسي او د وطن هم د سي ډاکو ډبر پاتې شي
داراته وای نو مخ موانه خسته دی داراته وای چې د تاسو فکر باندې ستونزه چیرته ده دنیا کې هر هیواد شاید غلیم ولري هر هیواد حتی هر سړی شاید یو بدخوام ولري خو انسانان هیوادونه ټولنې خپل خپل ځانونه ساتي خپل ملي ګټې ساتي مثلا کام دا وست ډیر خلک خای وو غواړي یا د نړۍ ډیر هیوادونه وو غواړي چې جرمني ته امریکا ته برتانیا ته همدغه پاکستان ته هندستان ته ایران ته زیان واړي خو دغه هیوادونه څنګه توانې دلیدي چې دوی خپل ګټې وساتي ولی افغانان دغه سدي چې څوک وایي چې د شورویانو پیرغل وکړه زکه د سدي څوک وایي چې نه افغانډیانو په قرار نه پری خو د زکه د سدي څوک وایي چې نه امریکایان ورغل زکه د سدي څه ستونزه ده تاسو فکر باندې
ستونزه خو دا څه ده کور اوس دایمو دا که خلک هلته روزلې دي چې دوی د هغه په خله دغه چار څه ورته وي هغه څه کې د موږ د خپل خلک لکه چې نمونه وسوالم د مشران ټول چې دا د شته خرڅ کړی دی او هغه څه ور نور نور په دې هم مختشي وي دی او په همدغه غټشي او معلشي وترننه او چې نن څه تختیدلې دي وسه او خاص بل خو مون خو دغه تبا کړیو کنه کنه پردي څه کار لري مونږ سره دوی د پردي خبرې ونه مني د پردي دغه توبه دوبه چې یار مونږ بد کړي ولا ساو شو مونږ وطن ولا خرڅ کړ راځي چې نور دا کار نه کو دا خپل وطن آباد کو نور ولا کیس خبره یې
د تاسو مخدده چې افغانان په خپل کې سره په یو خل راټولې دلو کې ستونځ لري او یو ځای هغه وخت دوی ستونځ حل دلې شي کله چې دوی خپل ملي وطني ګټي وو پیژني او سره په سول کې او په زغم کې ژوند وکي مننه کوله تاسو نه یو بل اوریدونکو را سره دی واتس اپ لاري وصل شوه د ته به ورشو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
وعليكم السلام احمد روحانی میدان وردګ ولایت نه ستاسو ټول همکاران او اوریدونکو او کتونکو ته سلامونه وایم.
راډیو وکول کینو بیا به د موږ او تاسو خبري سره خیر واوریدل شو.
راډیو مې ګول کړی درو.
ها مهرباني وکړئ.
موضوع خو د شوروي اتحاد د يرغل پایلې دي کنه.
موږ د شوروي اتحاد د يرغل په پای وغختل په نیم اولنی نیم سات کې وغږیګو او یو څه باسم پی وک او په دویم نیم سات کې دا به دی غږیګو چې دغه موساتو کې چې د خزو کار کول بند کړ دا به په افغانانو او ټولنه باندې څه اغیزې ولري. نو تاسو کولای شئ په اړه موضوع باندې چې نظر لرئ مهرباني وکړئ.
لومړی خو په انده موضوع باندې وغږیو دا واقعیت په رښتیا سره په دې ورسه کې امارت اسلامي کله چې په موسساتو کې د ښځو په کار کولو باندې بندیز لګولای دی دا به ډېرې منفي فایلې ولري، ځکه چې اکثر موسسات په دې اوس وخت کې خصوصا وردګ ولایت ته کوم چې راغلي هغه صحي موسسې دي، کوم چې د صحت په برخه کې خدمات وړاندې کوي، نو په هغه کې ضرورت ښځو ته زیات ده. چیرته په هغه کې ښځې ونه اوسي نو زیات مشکلات به وي، نارینه نشي کولای تر څو د خلکو کورونو ته ورشي او هغلته ښځینه ناروغان هغه تداوی کړه او یا د هغوی علاج وکړي، نو زیات مشکلات به ولري په دې برخه کې.
دا راته وایي به وروسته به دا د شوروي مسایل تم راشو چې دې څه اغېزې کړي دي چې لکه مثلا تاسو د میدان وردګو نه زنګ وهلی، زه نه غواړم چې تاسو دقیق هغه ځای راته ووایئ، خو په مجموع کې آیا دغه موسسات ځینې داسې وایي چې مثلا دغه موسساتو ډېره مرسته نه کوله او که د دوی کارونه بند شي، که د دوی کارونه اغېزمن شي، د عامو خلکو په ژوند باندې کوم اغېز نه کېږي؟ تاسو راته دا ووایئ چې هغه سیمه چې تاسو پکې اوسېږئ په هغې کې د خلکو د ژوند په بهترۍ کې یا لږ تر لږه د خلکو سره په مرسته کې دغه بشرپاله موسساتو رول وو، او که د دوی کارونه وځنډېږي د خلکو په ژوند باندې به نورې هم بدې پایلې ولري؟
نو دا خو معلومه خبره ده په دې وروستیو کې دغه موسسات کوم چې د میدان وردګ ولایت تر څنګ نورو ولایتونو کې هم د خلکو سره همکاري شروع کړي دي، نو تر ډېره مپې د تمامې شوي دي او د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی دی، ځکه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د زیاتره وګړو اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی، که هغه یا مرستندویه بنسټونه دي او یا هم صحي بنسټونه دي، نو د خلکو سره زیاتې مرستې کړي دي. دغه په بندېدو به خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شي. مونږ وینو په کلیوالو سیمو کې وینو چې کله مرستندوی موسسې راځي هغلته له خلکو سره زیات شمېر مرستې کوي، د هغوی ژوند یو څه ورسره تغییر شوی دی، حالت یې بدلون موندلی دی، نو خامخا به بدې پایلې لري حتماً.
دا راته ووایه چې د خلکو اوس مجموعي اقتصادي وضعیت ژمی هم دی، هوا هم سړه شوې ده، او همدارنګه له پخوانه هم د افغانستان د کلو او بانډو خلک چې و د دوی اقتصادي وضعیت نسبتا هغوی په ښارونو کې خو لا یو څه ګزاره روانه او یو کاروبار و. د کلو او بانډو خلکو زیاتره په زراعت او کرنه باندې تکیه و، هغه هم د وچکالۍ شي او کله اوبه نه وي او کله یخ ډیر شي کله طوفان راشي فصلونه هم نتیجه ورنه کړي چندان. په مجموع کې وسط خلکو هغه سیمه چې تاسو یې ګورئ یا سیمه چې ګورئ یا تاسو ته نه خبرې، اقتصادي وضعیت د خلکو څنګه دی لکه دوه کاله مخکې، یو کال مخکې، درې کاله مخکې سره چې مقایسه کو؟
دا معلومه خبر ده په دې ورسته کې په خودي په میدان وردګ ولایت کې زیات سیلابونه راغلل، یعنی خلکو ته ګڼ شمېر مالی او ځاني زیانونه واړول، خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شول، حتی د دولت په تغییر سره اکثره خلکو په کومو موسسو کې یا کومو نورو دولتي وظیفې درلودلې هغه له لاسه ورکړي، د خلکو حالت اقتصادي حالت زیات خرابېدو دی او ورځ تر بلې هم خرابېږي. د ژمي پر رسېدو سره خو بیا نور هم خرابېږي. په دې وروستیو کې په عموم کې د خلکو اقتصادي وضعیت له ګڼو ستونزو سره مخ دی او خلک ګڼې اقتصادي ستونزې لري.
کومه پوښتنه کبله درنه وکړم، هغه به دای چې د طالبانو د حکومت د دغه پریکړو په اړه باندې چې پرله پسې محدودیتونه لګوي، خصوصا د ښځو د زده کړو په برخه کې محدودیتونه لګولي، همدارنګه د ښځو د کار کولو په برخه کې محدودیتونه لګولي، دې کله یوې خواته یو شمېر ښځو ته په افغانستان کې ستونزې پیدا کړي دي او د ټولنې نیمه برخه یې له کار نه محرومه کړې او له زده کړو نه، له بلې خوانه د طالبانو سره د نړیوالې ټولنې روابط هم کړکېچن کړي دي او نړۍ جاڅخل چې غواړي د یو حکومت سره تعامل وکړي د افغانانو سره تعامل وکړي نه شي کولی. اهم افغانان او د کلی او وطن ولس خلک د طالبانو دغه پریکړه ته په کوم نظر ګوري؟ یو شمیر طالب چارواکي دا کوي چې ګوندي ولس ورسره ولاړ دی او دا د ولس غوښتنه دي.
دا بندیزونه خو دوه ستونزې په عموم کې دوه لوی ستونزې زیږوي. یو خدای چې د ملت او دولت ترمنځ کوم هغه پل چې شتون لري هغه په نړېدو دی، یعنی د ولس او دولت ترمنځ فاصله زیاتیږي. او دوامه د نړیوالو تعامل به د طالبانو سره یا د دوی د رسمیت پېژندلو په برخه کې او یا هم د مرستو په برخه کې او یا هم نورو برخو کې، هغه سیاسي برخې دي، اقتصادي برخې دي، زیاتې برخې دي، دغه به متکنی کوي او دې ته به هم ګڼې ستونزې. هغه د تحصیل په برخه کې افغان ښځینه ستونزې او په ځای پرېږدو، د ولس او د دولت ترمنځ او د خود د امارت او نړیوالو هیوادونو یا د سیمې هیوادونو ترمنځ دغه کومې ستونزې، دا به نورې لا به زیاتې شي او په دغه برخه کې به ګڼې نورې ستونزې هم رامنځته شي.
ډېره زیاته مننه کوو له تاسو نه چې ټلیفون هم کړی وو له میدان وردګو نه. بل اورېدونکي ته به ورشو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم اجمل انصار، تاسو ته او تاسو کارکونکو ته سلامونه وایم. محمد نایب اکیار د شندن د کوی زور د سیمې.
ستړی مشی د شندن له کوی زور نه حقیار صاحب له تاسو به واورو، مایکروفون ستاسو دی او څه چوای مهرباني.
مننه. زبام دغه د شوروی د ارغل پاړه یو ته وایم، شوروی مشی یو کوچیان یو وزم د دې د لاسه په امن کې نو زموږ پر کلی بمبار کړی وو، یارغل یې راوړی وو. زما د یوې خاله په ګډون 15 تنه د هغې د کورنۍ ماشومان یې وژلي وو، یو ما ماما شهید کړی وو. نو موږ هم د دوی څخه نشه خاطره نه لرو. اوس چې اسلامي امارات راغلی دی په واک کې دی، د دغه نظام باید ملاتړ وشي، دغه نظام باید ولس یې وشاته ودرېږي. موږ د هېڅ اشغال موږ ته نه د منلو وړ دی، نه منو.
ډیره مننه. نو دا خو سمه ده چې هیڅ افغان نور نه غواړي چې هیڅ بهرنی دی راشي دی هیواد ته، خو د تاسو فکر باندې د خلکو دغه د ژوند وضعیت څنګه دی؟ امارت ته څه په کار دی چې څه وکړي له خلکو سره، څه ډول یو فضا رامنځته کړي؟
امارات باید داسې وکړي خلکو ته کارونه پیدا کړي چې معنی دلته په افغانستان کې خلک پر کار شي، دا بیکاري او دا بیوزلي ورکه شي. د دې لپاره دغه په کار دی چې باید دا چا سره دای پر هر شي باندې ونه درې پر مثال تر قدر باندې.
ډیره مننه کوو حقیار له شینډن څخه. بل اورېدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم محترم اجمل انصار محترمه.
وعلیکم السلام، ستړی مشي، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم، سلامونه منی که هلی تاسو ته محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. کشمیر خان زرملوالم له خیبر پختونخوا هریپور نه مایریکه نیولې.
ستړی مشه له هریپور نه د خیبر پختونخوا زرملوال سب. راځه چې په موضوع باندې وغږیږو. مونږ په دوه موضوعات وغږیږو، په هری باندې
خو باندې خو به وغږیږو. یو خو د کریډیټ کا مایده او بل د وخت کا مایده. له تاسو سره مې هر وخت زوی شي ډیره خبرې وکم، ځکه ان څه موضوع خو دغه نیمه ګڼته مخکې چې موضوع پیغه به یو لر نظر ورکمه.
مهرباني وکړئ
دغه د شو دغه پخوانی شوروي چې و چې کله دوی په 1990 کې په 28 د دسمبر باندې د مخ په ګران هیواد باندې یرغل وکړ، نو دغه یرغل له وجې نه نن سبا د موږ هیواد چې داسې دربدرو یې سبته ورسېدي او سره مخامخ خو همدې شوروي له وجې نه. خو الحمدلله همداسې لس کاله بعد ما ته هم خلاص پنونه سو نه ته دی پروري څنګه سم نه ته باندې بیر تخپل په هیڅ پکې کړو ناکام لاړ. یو خبره ده د موږ تاسو دی هجرت شپې ورځي چې به تاسو تخپل معلومه ده خپل تاسو یې معلومات لرمه تاسو خپل باندې غالبا یا په تل کې وي د تاسو کورنۍ یا په انګو کې و یعنی زما معلومات ته متعلق ما سم تعلم کړی ده. نو خبره ده چې موږ تاسو د دې په بختو سره چې مخامخ شو د خواني شوروي لوجه ناوی او دا او بل هغه لاس پوچ چې د دې تر چتر لاندې راغله د یو لوجه نه. خو الحمدلله یو هم دی او دا چې یو په بل څه ملس و شي، یعنی د شر د ذلت د زلالت مرګونه خدای په کول کو د کمونستان وسه شي هیڅ څه کې یادول نه شي. دا ټول وجه دی یو محترم انصاف.
ډیره مننه کوم زر ملوال صاحب، موږ د تاسو ډیر وخت په دینه نسو چې تاسو له ټلیفون نه زنګ وهلې او لګختر باندې راځي. د دې ما همکار ته به زه وایم چې په راتلونکو کې تاسو ته د موږ د واتس اپ شمیرې درکې چې هغه به یو څه اسانه وي. مننه کوم، سلامت اوسې. بل اوریدونکو ته ورزو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم ان صاحب جوړ په خیر نبی الله زابلای د زابل لرغنداب لسوالی خبرې کوم.
سلام شي زابل صاحب دی ارغنداب لسوالی نه من خو موضوع هغه د شوروي اتحاد د یرغل درې څلوېښتم کلیزه باندې غږېدو او په دې غږېدو چې دغه موسساتو کې چې ښځو باندې طالبانو پابندي لګولې دا به په عامو خلکو باندې څه اغېزې وکړي ځکه دغه موسساتو زیاترو یې کارونه بند کړي دي او دوی په بېلابېلو سیمو کې خلکو سره یو اندازه مرستې او کومکونه کول او هغه هم په دې ژمي کې چې خلکو ورته اړتیا لرله. نو اوس له تاسو اورو زابل صاحب.
دواری ضروری موضوعګانی دی ان صاحب مهرباني وکړه لطفاً وخت ژوند دی خبرونه تر آزاد از مرحله ده لطفاً را بسم دې ته ان صاحب کو وګورو یعنی زموږ ارغنداب ولسوالۍ ته چې بکله د موسیر چمونه راتوغه کومک لرون کې چمونه سی براتلو له هو سره به یو تعداد هغه کومک لرون کې چم چې به شځې وي زنانه به وي ستاتو کې بزنانوی هغه دې خاطر ویل چې به کلی کې هغه د موسو کسانو پښتنه کوله دلته ټوک دیواله د ټوک مسكين د ټوک مایوب د ټوک تیم د ټوک کنده ده هغه د کلو خلکو کبه هغه ور ماری پکو بیا به هم د یو مهرباني کوله د لا کرک د کرکتنی د عربی کونیته هغه د موسو شدی لژلې ترڅو هلته ش سروي وکي ش هغه د سترګو لیدلې حالت وویني ترڅو د هغه اړین کس ته هغه مرسته هغه مایوب ته هغه کندی ته هغه تیم ته کوم سی مستحق.
غالبا چې د زابلی صاحب په انټرنیټ کې مسله ده که بیرته راسره وصل شي نو خپلو خبرو ته به ادامه ورکړي. زابلی صاحب مننه کوو له درنو اوریدونکو نه چې تماسونه نیسي او له هغه اوریدونکو نه چې موږ یې د ټلیفوني کرخو یا لک تر لګه د موږ د واتساپ د شمیرې د بختیا له کبله تماسونه نشو راخستلې یا موانخیستلی شوه او رانا پاتې شو همداسې دوستانو یو بل اوریدونکی په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای غږېږئ؟
مننه قربان سم عبدالنافع افغان کښته راغلی د خدمت نادالي ولسوالۍ نه.
ستړی مشي عبدالنافع افغان صاحب د نادالي له ولسوالۍ نه موږ له تاسو اورو.
مننه قربان سم دا چې موږ دلته په نادالي ولسوالۍ کې د ازادي راډیو نشرات نه اورو ځکه چې موږ مخکې پر اف ام باندې ټلیفون د لارې اورېدله نو اوس متاسفانه چې ازادي راډیو دلته د ډېر وخت راهیسې نه ده اورېدلې او موږ دغه معلومات څه ډېر بې برخې شوي ځکه چې موږ ته ازادي راډیو یو داسې سرچینه وه چې لکه یو دغه مکتب ته چې موږ ځو او هلته دغه درس موږ ترلاسه کوو ازادي راډیو موږ ته ډېر څه وړاندې کړي وه. متاسفانه چې اوس نه موږ کومه موضوع د ازادي راډیو سره اورېدله سوالنه کوم معلومات په افغانستان کې کومې پېښې رامنځته کېږي یا کوم څه وي او بیا د افغانستان نه بهر که کوم معلومات وي موږ در ټول سم داسې نه محرومه پاتې شوي ځکه چې هغه پخوانۍ کومې دغه راډیوګانې چې وي هغه اوس تقریبا چې اصلا یو خو پیدا کېږي نه بل چا اوس نه ورباندې رسېږي چې هغه راډیوګانې رانیسي. موږ د طالبان څخه دغه هیله او غوښتنه ده چې اول خو موږ بیرته چې موږ ته بیرته ازادي راډیو په هلمند کې پاره کړي او د اف ام پر څپو باندې موږ ته بیرته ازادي راډیو کار وکړي ځکه چې ډېر کسان اوس د هغه څه څه بې برخې دي چې مخکې هغه ترلاسه کول د ازادي راډیو سیا د کوم څه څه دوی د کوم معلومات د ازادي راډیو د لارې څخه خلک جنې برخمنه کېدل خو متاسفانه به وایي چې نور څه موږ په افغانستان کې بل هېڅ کار نه سوی او ازادي راډیو موږ ته راپاته وه. متاسفانه چې دغه یو لاسته راوړنه چې موږ درلوده چې هغه موږ یو په ساده ډول سره په اسانه طریقه سره هغه څه ترلاسه کړو خو خپل حقوق موږ د ازادي راډیو د لارې څخه تر ریواره پورې رسولی خو متاسفانه چې هغه څه پر موږ باندې وځ د طالبان حکومت باندې کړی دی او دغه څه موږ نه محروم کړی یو.
مننه کوم زه به دومره درته وایم څومره پورې چې د موګه د ازادي راډیو مدیران او د مشران هڅه کوي د هغوی هڅه دا ده چې وتوانېږي د طالبانو د حکومت د محدودیت سربیره بیرته په منځنیو څپو او همدارنګه په نورو څپو باندې اوریدونکي د موږ خبرونې واورېدلی شي په دې برخه کې دوی هڅه هم کوي خو دستي تاسو اوریدونکي کولای شي چې په لنډو څپو باندې د ازادۍ راډیو خبرونې په 1925 مترو باندې واوري او همدارنګه یې د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شي. موږ مننه کوو د تاسو په څیر له اوریدونکو نه چې د ازادۍ راډیو مینوال دي د ازادۍ راډیو خپرونې خوښیږي او واقعا له زړه نه د ازادۍ راډیو همکاران هم خوابدي دي چې په هغه ډول باندې چې پخای خلکو ته غږ رسیده په دې ډول باندې نه رسیږي خو دا په دې معنی نه ده چې د ازادۍ راډیو خپرونې قطع دي. بېلابېلې لارې شته چې ما یاد کړې لنډ سپی 1925 شو. همدارنګه د انټرنیټ لاري ازادي رادیو ډاټ کام لاري هم اوریدونکو کولای شي زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري. موږ خبری مجلې په ماخامنۍ خبری مجلې په فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کې هم لایف خبرو. مننه کوم له تاسو او له ټولو اوریدونکو نه چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته. د اوریدونکو پرله پسې تماسونه او پیغامونه دا ښیي چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ازادي راډیو ته خلک غوږ دي په لنډو څپو باندې اوري، او موږ به هم هڅه وکړو چې خپل اوریدونکو ته ښه خبرونه چمتو کړو ترڅو دوی وتوانېږي له ازادي راډیو سره پاتې شي. ازادي راډیو تاسو سره وا او یب تر بیا ښه چاري.
I'm not.